هم با همکارم اجمل انت باشید. انصب خوش آمدین.
دیر از زیاد مانن ستر فروغ قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان کی در سهره توجه شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي دي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکور کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په روانو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو په مرګ ژوب لاندې اخنه ښودلې. ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پایلیدو خبر ورکړي. د افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تایید کړی ده چې په بدخشان ولایت کې د چین پر غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نږدې ورځو کې منځني ختیځ ته سفر کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل چې پرونه وړمه ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو په هوایي حملو کې د شپږ بهرنیو په ګډون ټول 13 وسلوال، او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان شپږ وګړي وژل شوي. جنرال وزیری د اردو عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیات په ګډه کړی.
موږ هم عملیات ترسره کړی دي. دا غیوا ورځ چې شپږ نفره بهرنیان وژل شوي او د بهرنیو ځواکونو هوایي پوځونو عملیات ترسره کړي، مګر موږ هم عملیات ترسره کړی دي. په هغه کې هم دښمن ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
بلخوا اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت یو نوی پړاو پایلی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ د څانګې ویاندې مایا کوجی یانیچچ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی سره پرون په بروکسل کې وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د دواړو خواوو پر کلک ژمنه او تعهد ټینګار وکړ. میرمن کوجی یعنی چې ویل چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډې کمیټې لومړی غونډه جوړه شوه. دا وایي ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې وایي د بشري حقونو، ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه، او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو څانګه وایي چې ګډه کمیټه دواړو خواوو ته دا امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2014 کال د اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 500 اوره لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم کوي چې د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 2 ورځې لوبې هم کړي چې دواړه افغانستان ګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې هم ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په یو ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې دپاره آمادګي لري. دغه هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 12مه، دریمه په 14مه، څلورمه په 16مه، وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې تاوتریخوالی زیات شوی او ورسره په سیمه کې هم ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې له 12 نیټې تر 14 نیټې پورې اردن، ترکیې، مصر او کویت هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په کویت کې د داعش د وسله والې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې هغه کانفرنس کې به هم ګډون وکړي چې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کیږي چې د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو مهمه موضوع وي. په عین حال کې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن د سوریې په ادلب ولایت کې دمشق ته نږدې د غوطا ښار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسي ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي خو واشنگټن د اسد پر رژیم تور لګی چې د مخالفو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړي. او په پا پاکستان کې پرون هغه کسانو ته چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د یو ځوان محصل د وژنې په تور نیول شوي و له خوشي کېدو سره سم هرکلی وویل شو. د درویش کلن مشل خان د قتل په قضیه کې شپږویشت تورونو کسانو ته پرون د مردان په یو کلي کې د یوې ډلې افراطي اسلام پالو لخوا د ګڼو خلکو په ګډون کې د هرکلي مراسم جوړ شوي وو. د پاکستان یوې محکمې وړمه ورځ د مشل خان د وژلو په تور یو تن په اعدام او پنځه نور په عمر قید محکوم کړل. مشل خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل و چې پر ټولنیزو شبکو دین ته د سپکاوي په د خپرولو په تور د 2018 کال د اپریل په 13 نیټه د قهرجنو مظاهره چیانو لخوا په وهلو ډبولو وغوښل شو. په مردان کې په پرونۍ غونډه کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر اسلامي ګوندونو غړو له بنده خوشې شوي کسان اتلان وبلل او ګلان پرې وشیندل. دا خبرونه دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه وایي په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالي وشلي. په دې اړه په ریپورټ سربیره له اروزګان نم ریپورټ لرو چې دغلته هم د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې مخالف وسلوالو ته د یو مرګ ژوبلې اوښتو یادونه شوې ده. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې د کندهار چارواکي دا کوي د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون موندلی. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې واوري چې متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحده وبخې او د دې هیواد له متحد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو حملې او بمباري بندې کړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلیم له یاده مه باسئ. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالي وژلي. ناټو وایي د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت په نوم د سینګیانګ د یغور بلتون پالو د افراطي ډلې وسلوالو د چین، افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې تروریستي فعالیتونه کول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا پاوز وایي چې په بدخشان ولایت کې له تاجکستان او چین سره د افغانستان په ګډ سرحد کې د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطي ډلې د ملاتړ شبکې په هوایي حملو کې پنهه کړي دي. د ناټو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه او سنگرونه چې ناټو وایي افراطي وسلوالو په افغانستان کې دننه او له چین او تاجکستان سره په ګډ سرحد کې د تروریستي عملیاتو لپاره کار ترې اخیست له منځه یوړل شول. ناټو وایي چې دا عملیات به له افغانستان سره خپلو ګاونډیانو ته د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې افغانستان د افراطي وسلوالو ډلو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. خبرپانه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د هیڅ تروریستي ډلې لپاره پټنځایونه نشته او د ناتو په مشرۍ ځواکونه به دا ډلې په هر ځای کې په خپلو هوایي حملو کې پنه کړي. ناتو وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ناتو او افغان هوایي ځواک حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ او د شمال په نورو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې د افغان او ناتو د هوایي ځواکونو لخوا په ګډه شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
په بدخشان کې هم زموږ قوتونه او هم د بهرني ځواکونو هوایي قوتونو عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې شپږ تنه تاجکي ترورستان هلته ووژل شوه. تېره ورځ موږ عملیات درلودل په هوایي عملیات چې په هغې کې هم د دښمن قوتونه ووژل شوه.
خو آیا په افغانستان کې د اویغور وسلوالو پر ضد دا عملیات د چین د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي؟
هیڅ عملیات موږ د چین په غوښتنه یا د کوم بل هیواد په غوښتنه باندې نه کوو او نه مو کړي دي. د چین هیواد زموږ دوست هیواد دی، زموږ سره مرسته کوي په ښوونه روزنه کې او په ډېرو برخو کې زموږ سره مرسته کوي، مګر اهداف زموږ په خپله باندې کشف استخبارات چې کله اهداف پیدا کړي په هغې باندې موږ عملیات کوو.
د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت د اویغور مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چین په ختیځ ایالت سینکیانګ کې فعالیت کوي. د ناتو خبرپاڼه وایي چې دا ډله له القاعده شبکې او طالبانو سره ګډ فعالیت کوي او په چین کې دننه او بهر د ډیرو تروریستي حملو مسؤوله بلل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې په 2002 کال کې د دې ډلې یو شمېر غړي په بشکیک کې د امریکا پر سفارت د حملې د پلان په خاطر له قرغیزستان څخه وایستل شول.
بلخاله اوروزګان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د دې ځای له چارواکو د خلیم ویل شوی چې دغلته د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی عملیاتو کې دیرش طالبو وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک قمندان ملک زین الله د پنځشنبه په ورځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې. په اړه نور رپورټ له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو چې د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی او دا رپورټ چمتو کړی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پر وسلوالو طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د 2500 ډوله او د افغان پوځیانو بریدونه. ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرنۍ ځواکونه یې هم د هوا له لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي، خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو راخلاصه کړې.
دغه منځکه چې پلان موږ ته ولاړو دا د خورزو سر دی خانکه من کاله غونډی ده نن څلرم د موږ عملیاتو چې موږ پر مخته کوم لرو قربانجیر څن پاره مړی دي 15 نفر زخمیان دي 12 نفر په ساکي موږ په لاس کې پات دي.
شاغلی زین الله وایي له دغه ډیر شو وسلوال څخه 15 وسلوال د بهرنۍ ځواکونو د 2500 ډوله الوتکې په هوایي برید کې وژل شوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي که د بهرنۍ ځواکونو ملتیا تل ورسره وي نو دوی به ډیر ژر وسلوال طالبان وځپي او سیمې به ورڅخه تصفیه کړي.
درې دانې بمونه چې دغه 2500 ډوله تاریخ غورځولي دي تقریبا 15 نفر د دښمن په دې کې مړه دي. زموږ د پرسونل ډېر مورال کوي دی ان شاء الله کدا چې کومک موږ سره یې در عرب دا پر موږ کولای شو چې موږ عملیات ورسوغه موږ
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړیدلې کورونه د باروتو بي سوځېدلې شوونځي وچ باغونه او وچی کروندې د یو لوی وژدې جګړې کیسه کوي. خو دلته د رواني جګړې ډیر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتلي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤلین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي:
چې ولاړو دغه خوا م به م ونیول، بل بله بیا زموږ عسکر یو څو کسه زخمیان سو، هغه هلته بند پاته سوه. هغه زخمیان چې موږ را خلاصولي ورته یو کس ژوندی طالب م ونیو، دوه کسه مړه وه. موږ هغه بل خلک چې را خلاصول، موږ نور خلک هلته پاته سوه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
بلخه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتل ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي په راتلونکو اونیو کې به په نورو نامنو ولایتونو کې هم عملیات پیل شي. د قاتل ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ لغبان ولایت ته د سفر په مهال وویل پر وسلوالو مخالفانو به فشارونه زیات شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د دولت پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوستلو په دوام په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان په راتلونکو اونیو کې د دې هیواد په نامنو ولایتونو کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. جنرال جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ لغمان ولایت ته په سفر کې وویل پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه زیات شي. ده وویل د کابل ښار د امنیت لپاره له افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ کار کوي.
Operations will be taking in the eastern part of the country over the coming week.
عملیات پراتلونکو نه یو کې په ختیز ولایتونو کې پیلېږي او پر دښمن فشار زیاته او موږ په شمال او جنوب کې هم عملیات کوو چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ شي. همدارنګه د کابل په امنیت تمرکز لرو او په کلکه پر کار کوو.
د ډاډ ورکړ چې د طالبانو د بریدونو مخه نیسي. د ده په خبره طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او ولسوالیو حملې ودرولې او په ښارونو یې تروریستي حملې زیاتې او ملکی خلک یې په نښه کړي دي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمانداني د سه شنبې په ورځ اعلان کړه چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو په هدف نوې هوایي حملې ترسره کړې دي. په دغو حملو کې بی 250 الوتکو هم برخه اخیستې وه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه ځواکونو د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د طالبانو روزنیز مرکزونه په نښه کړي او د اعلامیې له مخې د چین او تاجکستان په پولو کې د طالب جنګیالیو د هڅو مخه نیولې ده. د دغو حملو زیاتوالی په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د ډیرښت یوه برخه ده چې د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره د واشنګټن په نوې ستراتیژۍ کې راغلې ده. وروستۍ څو میاشتو کې امریکا اته بلیک هاک هلیکوپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان هوایي ځواکونو ته 1,950 ډول ډول الوتکې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان د هوایي ځواکونو عملیات د تیر کال په نسبت 50% زیات شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف الله یفتلی چې په دغه سفر کې وو وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی دی. دا هیله ښیي چې له دغو عملیاتو به ښې لاسته راوړنې ولري او مخالفینو ته به درانه تلفات واړوي.
سطح ذرات قوتا فوق العاده خوب است.
د ځواکونو د احضاراتو کچه فوق العاده پورته ده. د عملیاتو لپاره د تیاری تدابیر ښه دي. د ظرفیت جوړول شته او هیله مند یو چې په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ولرو او مخالفینو ته درانه تلفات واړوو.
ښاغلي یفتلی وویل په ونویم لمریز کال کې هڅې کیږي چې د دولت د حاکمیت لمن د هیواد 80% ساحې ته وغځوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
دا کندهار چارواکي دا کوي چې د یوې خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤل او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دا خبریال چې احمدالله څرګند نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والي جنرال زلمی ویسا د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې د دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوې نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشراتو مسؤل احمد الله څرګند په دې تور ونیوئ چې یوه ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودېدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسای دا وکړي چې د چاودېدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دی او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر د برید وکړي. والي زیاتوي چې سمه ده وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کېږي.
او دا زه په دې دا معنا ده چې زه ځان ښکاره زیات ورولم په لسهاو په سلهاو باندې تاسې ویني په دایوا هفته کې په حدودو کې د زر کسه په کابل کې متاسفانه تر اوسه زه تر اوسه نه یم. هغه هم دغسې د دې وطن ته وایم زه د دې وطن ته وایم دا ماته بې تفاوته کار دی. دا پرون دې دا ماته رسولې او څو مکتوبونه چې په غاره کړي وو هغه خو ما تر څو چې ماته ډېر داسې اندازه چې اطلاعات یې راوړي هم د مختلفو ساحو څخه مختلفو ځایونو څخه د مختلفو کشفي ارګانو
په عیني وخت کې د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلینو بیا د دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه قوماندان جنرال عبدالرزاق د ترور په موخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال چې له خبریالانو سره یې په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول سوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول سوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لورې نیول سوي خبریال ته منسوب وي شاید ډېرو څېړنو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د نیول سوي خبریال او پر هغه د مایک بم د تړل سوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کابل د خزو د تولیداتو یو نندارتون پرون پرانستل شو. دغه نندارتون دیرش خرفې لري او د خزو د ګڼو تولیدي شرکتونو تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي. خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
کرنیز محصولات، ګنډلې کالي، تراشلې قیمتي ډبرې، لبنیات، دارو درمل، خوراکي توکي، ډول ډول کاغذونه، له سرمنو جوړ توپونه او دستکولونه او داسې نور تولیدات د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په پرانستل شوي نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه نندارتون چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس منیجه وافق د هیواد د سوداګرو ښځو د فعالیتونو په اړه وویل.
په افغانستان کې چې یو معلوماتي بانک لرو د دغه بانک د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ښځو څخه باندې 1500 شرکتونه په رسمي جواز فعالیت کوي. خایب نورې ډېرې ښځې ولرو چې سوداګریز فعالیتونه کوي. دوی نه یوازې دا چې ځانونه بلکې نورو ته هم د کار زمینی برابرۍ کړي.
اغلی وافق وویل د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پروسه کال په رسمي توګه فعالیت پیل کړ چې اوس د هیواد په ګڼو ولایتونو کې څانګې لري او په زرګونو ښځې هڅولي چې د سوداګرۍ په چارو بوختې شي. په دغه نندارتون کې د ځینو تولیدي شرکتونو ښځو ازادي راډیو ته وویل له خپلو تولیدي کارونو راضي دي خو که دولت ورسره د زیربناو په برابرولو کې مرستې وکړي تولیدات به له دې هم زیات شي. محسنه ثاقب ازادي راډیو ته وویل
کلات ما در سه تولید نداشتن مواد
د تولید په برخه کې زموږ ستونزې د کیفیت لرونکي خامو موادو او ماهر او مسلکي استادانو نشتون دي او همدارنګه د زیربنا او پتیره په ژمه کې د برښنا نشټوالی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د سوداګرو ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ عملی کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی آزادی راډیو ته وویل
ما د داخل وزارت یک ریاست کې د اونډه ګروپ کاری زنانو متشابس
د وویل په وزارت کې مو د متشابس و خزو د ګروپ یو ریاست جوړ کړی چې وکړی شي هر میاشت یو ناسته جوړ کړي چې د ټولو متشابس صنعتکار او سوداګر و خزو ستونزې که په دې وزارت یا د مالیې په وزارت یا نورو ارګانونو کې وي هوارې کړي لدی کار زمون هدف تولیدی کارونو تا دخزو حسول دی
هدف ما تشویق زنان است
افغان مرمن وی پا دولتی دارو و اقتصادی برخو که دودای ونده قانه کون که نده دوی هیل کوی چه افغان مرمنو تا ده هیواد پا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و داس نورو پر اختهی برخو که لقانون سرسم ونده ور کرل شی پا ده حق لده افغانستان و لسمشر محمد اشرف غنی دیر زل پخپل و ایناغانو که تاکید کرده چه افغان مرمنو تا ده داس انتیاوی برابری شی چه ده پرمختگ و پر اختیا پا طولو برخو که ونده واخلی خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې دې د کیمیاوي وسلو حملې او بمبارۍ بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون همداراز د غوطه خار په ګډون د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي وګړو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره په سوریه کې د اوربند پر اړتیا هم ټینګار کړی. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل چې متحد ایالات د سوریې په ادلب ولایت دمشق ته نږدې د غوطه خرګوټي په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې د ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخامخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژور خپګان څرګندوي. میرمن ناورت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکا په سوریه کې د اسد د رژیم لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو او د تیرو دوو ورځو په هوایي حملو کې د لسګونه ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې پر روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو بېرحمانه حملې غندلې او ویلي دي چې د حملې باید بندې شي. دمشق له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي خو متحد ایالاتو د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ښار ادلب کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ناورت تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دا حمله وغندي. میرمن ناورت همداراز وویل چې امریکا په دې برخه کې بې توپیره نشي پاتې کېدای.
We take the allegations of chemical weapons use very seriously and are working with our partners.
موږ د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعاو ته په جدي نظر ګورو او په سیمه کې له خپل متحدانو سره ګډ کار کوو چې دا راپورونه وڅېړي. موږ باید د هرې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د تایید په صورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ټولنې په ګډون د ټولو ډیپلوماتیکو میکانیزمونو له لارې د حساب کتاب هڅو ته دوام ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل پرونی خبر پنه کې همداراز ویلي چې واشنگتن په سوریه کې د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي. هیدر ناورت زیاتوي چې د اوربند له انفاس سره به په غوطه خرګوټي کې څه باندې ولکه کسانو ته بشري مرستې او روغتیایي اسانتیاوې ورسیږي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر واسیلی نبینزیا له قوله لیکي چې نوموړی د امریکا غوښتنه غیر واقعي بولي. روسیا د سوریه په نږدې او کلنه جګړه کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوي د بشار اسد د رژیم له مهمو متحدانو څخه ده. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالله فوزی د زابل زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران نه شته، مریضان یا بل مشکل شي هغه دغسې پاتې وي. زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ سوک ته توجه وکړي او راپوخې کړي. دا ځکه د نظانې خلک هممهته ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو هغه مشکلات څخه خلاص شو او بیا ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دی همدا د سړي د خلکو چې زموږ سوک راپوخ کړي او زموږ لرې مشکلات څخه خلاص شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده
په چرخه د زندان څخه یو بند تاسو سره پاړی کې ما چې زما دا قید و تقریبا لس میاشتې تیر شوي دي او زموږ د ټولو زموږ مزګرو هم دا چې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت تېر شوی دي زموږ هېڅ څېړنه نه کوي زموږ هېڅ دوسیه نه کتل کېږي زما د پارلمان وکیلانو او اشرفغني ته ټول د زما دا وینه باید زموږ څېړنې وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي هلته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي زموږ نارول څوک نه اوري. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازادۍ د بارې چوترې نه محلي پولیس هم تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازادۍ ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والي صاحب په لوګر کې پیسې ترې ساري کړې د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شو. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادۍ راډیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم ته نیمې بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه دولس بهرني وسلوال وژل شوي. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر نور وسلوال چې د ځایي سیمو اوسیدونکي دي هم وژل شوي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. په دې اړه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کتلی دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دما کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو په سیمه کې ترانګلتیا زیاته شوې. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی ونیس پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي رسمن پرانیستل شو. د دې مرکز د پرانیستو په غونډه کې د مرکز چارواکو وویل په دولت کې ځوانانو ته د ونډې، دا بیکاری لمنځه وړل، اداري فساد او تعصب پر وړاندې مبارزه یې په لومړیتوبونو کې ده. په دې اړه بل کابل نه د رحمت الله افغان رسولي رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام ورو. ورپسې کور کلی له یاده مباسل.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، حکومت د ورپی خستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د ونډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمېر نورو بیلابیلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوي غړي مشتبه پیکان د پنځشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا، پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغه د پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت لژمن سره سم ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي یووالي حکومت یو استره او مهمه لاستراولنه ده چې اوس زوانان کولای شي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی ته حماسی زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مجیدیار وایي حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یوه ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځینې کورنۍ وایي چې دوی کمزوري اقتصاد لري، نو ځکه نشي کولای چې خپل بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن یې ضرورت ورته لري. خو ډاکټران به دا خبره نه مني، وایي چې ډیری کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه یې ورکوي. نن په همدې کې لږی ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د تغذیه په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفایدی. په پیل کې تاسو خپل دغه د خوارځواکۍ په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ماشوم ته ویلی چې د خوارځواکۍ باندې اخته ده؟
خوارځواکۍ یو عمده مشکل دی. کله چې موږ خوارځواکۍ وایو، په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافي مقدار خواړه نه دی رسیدلی، هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه باندې انکشاف وکړي او باندې قد واخلي او باندې وزن واخلي، هغه مقدار کافي خواړه ماشوم ته نه دی رسیدلی. چې د تمنګا هغه د ناو د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکړي، کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، ماشوم خپل وزن د لاسه ورکړي. په نتیجه کې به کته ماشوم ته وګوري هغه ډیر ضعیف، ډیر نازک، ډیر د سیوړو کې به ښکار کیږي. حتی ځین وخت کله چې د مطلق هم د غذایی مواد د کمبود سره ماشوم مواجه کیږي، تاسو اکثره ماشوم ویني چې د پوستکي او وړو کې په شکل باندې پوستکي فقط په وړو کې باندې راخپور وي، دومره خپل وزن د لاسه ورکړي وي. دغه سیمه ماشومان ته منګول شو چې د ماشوم ا هدا خوارځواکي
کوش درته وای چې تر کوم عمره پورې ماشومان په خوارځواکي باندې اخته کیدلی شي؟
چون ماشومان د ژوند په لومړی دوه کلونو کې اله تر 15 کلنۍ پورې یو سره یا ډیره شدیده نمولري، یعنی انکشاف کوي غټیږي، نو په دغه محدوده کې زیات غذا ته ضرورت لري چې باید دوی واخلي. نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیات غذا یا خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څور باندې غټ شي، انکشاف وکړي، نو کچیر په دغه محدوده کې دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دوی زر سوی ته غذایی کیږي نسبت غټو خلکو ته. ځکه کسان چې دی یا غټغه چې دی د 15 کلونه یا 10 کلونه لوړ کسان کاهل اشخاص چې موږ ورته وایو، چون هغه په وجود کې یو مقدار غذایی مواد ذخیره لري که یو څو وخت لپاره د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، د نزیات تاثیر نور باندې کوي. ولی ماشومان چون د ژوند د سره انکشاف په مرحله کې، د سره نمو په مرحله کې دي، نو که چې دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دغه اراز ولایم زرخی چې خصوصا د 2 کلن کم ماشومان اته د 15 کلو پورې په دغه محدوده کې ډیر زیات واقع کیږي.
خورځو کی څومره خطرناک کیدلی سي د ماشوم لپاره؟
خوارځواکي د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو، په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې لاس ورکو، تقریبا په نیمه ماشومانو کې خوارځواکي په شکل باندې شامل ده، د غوی په مرګ په سبب کې شامل ده. تقریبا خوارځواکي هغه ماشوم چې خوارځواک دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر نه چنده زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم ته. نه چنده د مرګ میر هغه په کې زیات دی
اندازه.
نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکي دي هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې زیات تهدید دي. دغه سیمه ماشومان چې خوارځواکي دي نه تنه چې په مرګ تهدید دي، بلکې متکرر امراض نیسی. تاسو ځین ماشومان لیدلې وي چې هغه خوارځواکي دي، یو ورځ بعد زکام، یو ورځ بعد اسهال، یو ورځ بعد سینه او بغل، مختلف مرضونه نیسی. یعنی د سې دوامدار دی، مرز نه خکی. کله چې یو مرز خشي، بل مرز ورته راځي. هغه مرز لا خشه وي نه وي چې ورې غوږ په درد شروع کړي، غوږ درد ورته پیدا شي، غوږ درد لا خشه وي نه وي چې بیا په اسهال باندې اخته شي. نو دغه متکرر امراض جمع د چې ماشوم غذا نه خوري، د دې ته زمينه برابروي چې بل اخره خوله نه خواسته ماشوم د مرګ په خاطر لړ شي.
کله چې ماشوم په خوارځواکي باندې اخته کیږي، دا درملنه ملري آیا بیرته دین سالم ماشوم جوړیدلی سي؟
هغه ماشومان چې خوارځواکي لري کاملا د دې لپاره تداوی شته. یوازې نه تداوی، دوی چې د غذایی مواد واخیستلی، چې باید غذایی مواد واخلي. د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکي د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري. موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې دغه خدمات عرضه کوو. یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې پاغه ولسوالی کې دوا یا درې کلینیکونه دغه خدمات سوی ته غزي ارزانه کی تداوی هم داده چې باید ماشوم ته زیاته غزه ورکړ شي په څنګ د دې کې چون هغه خورز وکیل منسکیږي بیا وزارت ساتمې یو رقم ته مخصوص غذایی مواد چې غزه جمع دوا ده تنه غزه هم ده غزه او جمع دوا ده چې هغه وړکې وړکې پاکټو په شکل باندې لري چې د خمیرې په شکل باندې ده او د آر یو ټی اف په نوم باندې غیا دیږي دغه غذایی مواد په ټول کلینیکونو کې زموږ په زرو کلینیکونو کې په غونډه افغانستان کې په هر ولسوالی کې دوا یا درې څلور کلینیک کې دغه خدمات ارزګریالته موجود دي نو کماندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي هغه پویږي چې وزن نه اخلي ماینده پویږي که شي د ماشومان الته یوسي دغه غذایی مواد چې د آر یو ټی اف او ریسف باندې دیږي د ماشوم ته ورکول کیږي هفتوار مور کلینیک ترازی غذایی مواد اخلي او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي ماشوم د غذایی موادو د اخیستلو سره هغه کم چې وزن شد لاس ورکړي هغه وزن بیرته اخلي او په سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي
بله د افغانستان ډیرای کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري دومره پیسې نشي پیدا کوي ماشوم ته څه پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري د ډول کورنۍ ته تاسو وایي هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم څه پلاس کې لري ماشوم ته څه ډول شین برابر کا چې خورز وکي باندې اختن سي
بدبختانه زمونږ په ملک ته نه ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه وزنه عمل نه دی د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅونه لري د سیو حالت کې ژوند کوي ډیر کورنۍ د سدي چې هغه لري یو مقدار کافی غذایی منابع په کور کې لري
خو به پروا
نه مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه چې غوښته ذات یې غذا ورکی ورته تقریبا اوس یو شر 2 میلیونه ماشومان په خورزوکی باندې مصاب دي کته اس کلینیکون تلل شي تاسو به د سې خلک پیدا کړئ چې دوی کورنۍ د دې توانایي لري چې غذایی مواد واخلي حتی په کور کې شته دي ول مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوی دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافی اندازه غذایی مواد ورنه کی فرضاً هر کور کې کته اس وګوري البته به هغه موجود وي هر کور کې کته اس وګوري په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودي موجود وي ممکن نور غذایی مواد موجود وي ګروجی موجود دي نو ول مشکل لري چې مایندې د ماشومانو تغذیه ته فکر نه کوي ډیر زیاتې توجه نه کوي د څه فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړي د تغذیه په شکل د څه حال ده چې د څه نه ده مونږ هغه اندازه انرژي چې ماشوم ضرورت لري په فکلو ګرام وزن بدن مونږ ضرورت نه لرو هغه یو مقدار کافی زیات انرژي ضرورت لري نو په دې خاطر د ماشومانو تغذیه باید د غټانو تغذیه نه لږ متفاوت وي په دې معنی چې یو غټ کډری وری غذا اخلي ماشوم باید 15 وری په ورځ کې غذا واخلي نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو تر منځ دا چې د ماشومانو تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاص تغذیه په روشونو ورته قایل شوی نه دي دغه سبب دی چې چې ماشومان د خورز واقعي خاطر لري
کوم خوراک ډیر زیات ضروري دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څه ډول باید برابر شي
د ماشوم معده چې ډیر کم حجم لري حجم کم دی په دې معنی چې 233 پورې غذایی مواد اخلي نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافی مقدار غذایی مواد ورکو باید هغه خوراک چې وی ډیر او به نوي او به باید ډیر نه وي او په دې معنی چې معده ډکیږي ول غذایی مواد نه ورته رسیږي خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایی مواد ورکړي دا باید ورنکړي باید لکلاک ورکړي شي داسې یو غذا ورکړي شي چې اړ یقل هغه توی نشي داسې د ظرف نه په آزاد شکل بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړي تاسو راکاږي کې ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګرا وګد شي په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم د کوشش شي چې حیواني منابع او نباتي منابع دواړه استفاده وشي فرضاً په حیواني محصولاتو کې شودی دي مثلا کوچ دي مثلا واخه ده دا شین دي هغه ده د بهترین غذایی مواد دي همدار رقم په نباتي منابعو کې وریجی دي دال دي نخود دي لوبیا ده همدار رقم ته ده نور غذایی مواد چې په کور کې پیدا کیږي غوړی دي مثلا خصوصا سبزیجات پالک مثلا نعنا او گشنیز د شین باید ماشوم تو ورکړي په غذا کې باید شامل وي گازرې یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور په ساده پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي تاسو وګورئ منګه ماشومان ته زیاتره حتی از موږ په کورونو که زمون پسترخان منده سبزیجات خوړل لکه هغه څه چې د ترکاری په نوم یادیږي شاید ډیر زیات مرواج نه وي او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاری ورنه کی گشنیز یا مثلا طاتیزه یا هم فرض مثال لکه نانا یا هم د قوله د ډیر ضرورت چې ماشوم باید واخلي ځکه هغه د تزرات لري مایک نیوټرینټونه په هغه کې نو په دې خاطر په کورونو په ساته منده باید کوشش چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمل نشي چې دا باید پرهیز وکړي د هغه نه پرهیز وکړي یا د غوښه نه پرهیز وکړي یا د دالو نه یا د نخودونه نو په دې خاطر ماشومان ته باید پرهیز ورنکړي شي ماشومان ته او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دوړنه باید کافی مقدار خوړ باید ورته ورکړي
بله یعنی که چیرې یو ماشوم یو ډول خوړنه خوري باید تغییر ورکړل سي نور شیان ورته برابر سي.
بله، فرضاً یو ماشوم دی هغه هګۍ نه خوري ولې کلچه ډیره ښه خوري، یو کلچه چورته کورنۍ پخه شي، نو که چیرته یو ماشوم هګۍ نه خوري خلر دره چمور هغه بده مانه نشي دا ماشوم هګۍ نه خوري. یو ماشوم دی ممکن شو دی ونه خوري، ځینې تعامونه خنه پدې، ځینې مزې خنه پدې، والله بده مانه نشي چمور اسکینه چې زور ته شو دی ځکه نور کوم چې ماشوم شو دی نه خوري. کله شو دی دغه شو دی دغه هګۍ په بل شکل باندې بل غذاب شکل کې کلچه کورنۍ کلچه ورته پخه کی، نو په دې شکل باندې کوشش دی چې چای اقل غذایی مواد ماشوم ته ورسیدا چې ماشوم په کم شکل خوخی عمق شکل دی ورته وره. نو په دې خاطر ضرور داره چې د غذایی موادو ماشوم باندې دیونه و غذا اور باندې محدود نه کو، چې ماشوم نخلی یا انانوی یو په سبزی نه قید موجود دی محلی چې دا ورته خنی دی، په دې شکل باندې ماشوم باندې د پرهیز په نوم باندې من کم شی بدل باندې تحمل نه کو. او که یو ماشوم یو غذا په خالص شکل نخلی کړي شي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو، مثلا کورنۍ کلچا کورنۍ خجور ته پخ کو یا څو غذاګان سره مکس کو دی ورته، نو په دې شکل پولیس چې ماشوم ته غذایی مواد ورسره.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافی خبرې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی زنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
سلا زمان یو زلمو عزت کو دو سر ویم دری کړه وای 2000 پی کې دي کین ډیر دسه کوي.
پرلپسی زیگون هغه کورنۍ چې کمزوری اقتصاد لري له کومو ستونزو سره مخ کوي.
چیرې وشي غم ورته وایي چې بل شی نه وي، چیرې بل شی غم ورته وایي چې بل شی نه وي، چې واش دې نه ازادي نه ورته اندې ما چې دې به کلمې ورته خوري.
نن په همدې حق لګیږو. په پیل کې له خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لږ ماشومان ښه دي که ډېر، ورپسې په مور او ماشوم ته پرله پسې زیږون ستونزې له روغتیایي، رواني او دیني اړخه څېړو. د خپرونه فرښتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوردونکو، زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي، خو دې ته پام نه وي چې د مور پلار د ډیرو رواني، صحي او ټولنیزو ستونزو لامل هم د زیات اولادونه وي. ځکه د افغانستان ډیری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي، نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه پیدا کوي، بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
ایول اس اولادونه لرم، اته زامن دی او درې میلیونه دی. ډیره مشکله ده، د موږ د درې زامن څو غټان دی ومن شکول چې پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسې د لاسه یو دی وی، دوا دی وی، خو خې دی وی، نو ډیر دی وی څه کوي سره.
د کابل اوسېدونکو زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرله پسې زیږولي. نوموړې وایي چې له یوې خوا بې وزلي او لبلا پلاو ډیر مشمانه ورته رواني عصبي او بدني ناروغي پیدا کړی دي.
شدو کمبوته می پودری شو دی ورته خسته نه سم مثلا مجبور ای چې پاولاته په هر خمی پیدا ای کی خاصی بهترین شی ورته نه سم پیدا کولای. د چې یو مړکای دبل مړکای بل پر لپسی دي. د ملما سره سی مثلا اولاد به دی مغیږي ملما مملته تناسی د کور سره وزبان د سره سی دی کی یو ویده کی بل به تر ویکسی کبل ته یو چې ورکه سی مور سی بل ته چې ویکی چې الادی ان جنجال زیات ده. اته د وخت راشي چې زیاتر وخت د ما کومې ویلې لري وتلې چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې کنه هغه څه کوڅه کې د کور کې ده کچیر ته زما مثلا یو شاکی بل په مخه د بل لاس نیسا د بل قول کې نیسا خالتم راز را کش وکشال در رقم سوینځ صفه زیات اولادو کې
پر لبسې زیګون کلیوي خوخه چې ته زیان دی لبل پلوه د کورنۍ مشرته په اقتصادي توان هم تمامېږي. د پغمان اوسنکی احمد جان وایي لدی زبریږي چې خپل ماشومانو ته لومړنی دی اړتیا ول توکي هم نشي اکثر خلک په دې عقیده وي کچیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به د خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي. کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټه ورثابتېږي. هغه د خپل دو زامنو په هکله وایي
دواړه انجینران دي. موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقي و د دا خاطرو چې فامیل مو کم و رسیدګي کولی سوی د خپلو اولادو ته که مې نن نه سوی کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته مې نسي راوړلی وایي که دی ته مې راوړه بل پاتې کېږي نو هغه دی چې اولاد
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې 15 ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا 15 هم پر ما باندې ډېر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی. اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډېر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري کوم څوک په کرایه نه ورکی. اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دای وای چې زیات ماشومان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پیښوي لبل په لور ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. کچېره د ماشومانو اړتیاوې پوره نشي نو لرواني په لور پر بدې اغیزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی پاړه وایي
ما د کورنۍ پاړه په ټولنیز کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري. ما ورته وویل ملیان دغه یو ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ به په خپلو کورنۍ کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي. یعنی په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه شي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده چې انکه غراغلی یا دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکوونکی ډاکټر سمیع الله سمیع وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي، خو بیا هم پرلپسې اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمیع سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په د خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیږون په هکله خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسفه جامعه کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آګاهي لري، ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونه. چې دا مختلف علتونه لري زموږ متاسفه جامعه کې. خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، بخصوص د بعضې خلکو له طریقه ګواکې ډېر اولادونه راوړل، دا ډېر ښه دي.
تاسو دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړي دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
میندې مراجعه کوي مراکزو ته، او هلته موږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا موږ ورته عرضه کوو. او په تیر کال کې یا 2018 کال کې تقریبا موږ 250,000 میندو ته رسیدګي کړې ده. آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحي لرو یا مبلغ لرو، هغه دوی ته مکمل د دوی صحت په هکله، د دوی دغه میتودونو په هکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کېږي.
هغه کورنۍ ته ستاسو مشوره ورکوي او د ډېر اولادو زیان ورته وایي، څنګه؟ آیا په کورنۍ کې به جار جنجال نه رامنځته کېږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په یو کورنۍ کې ډېر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی مېرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې دا باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو، دغه ساحو کې دا زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا مؤثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکزو ته مراجعه کوي، له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف ورسره وي، نو هغه ته هم مشوره ورکوو. دغه ډېر مؤثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازهنو باندې. هم لای ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي. نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي، دا ډېرې مؤثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې خودل کېږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا ځینې شیان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي، دا وړیا دي، پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا چې په وړیا شکل باندې بدون له تابیسه بدون له کومه غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له تاریخه موږ میندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله، بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیمي خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازې نه ده تر څو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاکله، د خپل ماشومانو پاکله، د آینده پاکله، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.
دستر کو بلا واخلما جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما
ود زکرار راشا مہربان زما
کر